په کابل کې د مفشین دوی وجسوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساته خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربانایم. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونې واوري چې په افغانستان کې د کرنې پر پیاوړتیا ټینګار کوي او هغه د هیواد د ثبات اساس بولي. د افغانستان په بانکونو کې سر له ننه د اسلامي بانکداري سیستم پر فعالیدو هم راپور درته لرو. نور موضوعات هم ستاسو تر خبرونو وروسته به یې معرفي کړم. لومړی په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسلامي دولت سختریزې ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده او امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د وروسته راسي خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلي او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ او ولسمشر اشرف غني وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ جوړوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یو کرنیز نندارتون د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
زه له هر یو له تاسو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې افغانستان هم جدي نیولی. اتاس کار د دې وطن د ثبات موجب دی.
خغلی غنی وویل چې مخالفان هڅه کوي ترڅو د افغانانو افکار په نام نه یو متمرکز وي. نوموړي وویل چې د زراعت د بهبود پاړه په روان کال کې بنیادی کارونه شوي چې نتایج به یې په راتلونکو کلونو کې واضح ولیدل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلي او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانیستل شوې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې په دې لاره کې وسلوالو مخالفانو چک پوینټونه لمانځه یوسي. د کندوز تخار په لوی لاره کې وسلوالو طالبانو نږدې 14 ورځې فزیکي حضور درلود او د دولتي مامورینو په ګډون ډېری کسان نشو کولی چې له دې لارې تګ راتګ وکړي. د فرا امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچ ویلي بالابلوک ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د بالابلوک ولسوالي ولسوال مولا سید محمد نن ازادي راډیو ته وویل کومه سیمه چې د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه نیولې د ولسوالي له مرکز څخه 2 کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره پر دې امنیتي پوسټ له سو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس افغان ځواکونو له هغه ځایه څخه تکتیکی شاتک کړی. خو وسلوال طالبان د بالابلوک ولسوالۍ د نیولو ادعا لري. او د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سرخ. با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدماتو پر ټولو ګټه خستون کو د مخابراتي خدماتو 10% محصول وز شوی او روان میلادي او د روان کال د میزان میاشتې لومړۍ نیټه عملي کیږي. دغه فرمان عملي کیدو یو لس ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې 2 میلیون افغانۍ له دې لارې جمع کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر اوري.
اسلامي دولت سختریز ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت سختریز ډلې یادایش ویاند ابو محمد العدناني په یو غږیز پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي چې د هر ځای مسلمانان ځوانان باید د روسانو او امریکایانو د صلیبي جګړې پر ضد جهاد پیل کړي. امریکا او روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد جلا هوایي کمپاینونه پر مخ وړي او وایي چې داعش ډله په نقشه کوي. خو واشنگتن وایي چې د مسکو کمپاین ډیری نورې سختریز ډلې په نقشه کوي چې پکې هغه هم شامل دي چې د له داعش سره جګړه کوي. روسیه دا تورونه رد کړې دي. د روسیې دوه اونیز هوایی کمپاین د سوریه ولسمشر بشار اسد خوندي کړی دی او امریکا یې له ستونزو سره مخامخ کړی ده چې غواړي د بشار اسد مخالفینو ته د نظامي ملاتړ پروګرام پر مخ یوسي.
امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ورګډېدل دا اندېښنې راپاروي چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي، ځکه چې داسې پېښې مخکې هم سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې به خپلو هوایي عملیاتو ته تغیر نه ورکوي. دغه هیواد دا هم وایي چې روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه به له مسکو سره د معلوماتو په شریکولو کې هم همکاري نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون موافقه کړې ده چې له مسکو سره به د خوندیتوب پر بنسټیزو کړنلارو همکاري کوي او د تماس لاره به پرانیستې پرېږدي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي چې که څه هم امریکا له روسیې سره د سوریې پر اړه د پالیسۍ پر سر مخالفت لري، خو دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو سرتیری به د امکان تر بریده په هوا کې خوندي وي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې په می میاشت کې یې د انبار ولایت مرکز نیولی و وروستی فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمباري کوي، ویاند ډګروال سټیو وارن وویل عراقي ځواکونه په ښه موقف کې دي چې دغه ځای ونیسي. رمادي د بغداد په لویدیځ 112 کیلومتره کې پروت دی. عراقي مځکنیو ځواکونو د دې ښار پر لوري پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمنو ته رسېدلی دي. وارن د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل دوی ښار محاصره کړی او له څلورو خواوو یې لارې بندې کړي دي. هغه زیاته کړه اوس موږ باور کوو چې د عراقي ځواکونو لپاره د جګړې کولو شرایط برابر سوي چې په د ښار پر لوري مخ ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال کې شمالي ښار موسل لاندې کړ او دا ډله د امریکا د هوایي بریدونو سره سره چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې مخ ته وړي، تر اوسه د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ډیرو برخو کنټرول لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه به څېړنه کوي. فاتو بنسودا د دغه څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغه کړی دی چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اویستیا دواړو ځواکونو پر 1300 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو وویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اویستیا لخوا هغه ولایت چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 1300 پورې ګورجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیلي زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. په دې یو ساعت کې دغه مطالب اوریدلی سي دوستانو. لکه چې وړاندې مې ویل، افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس جوړوي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته ما مسئولیت داشته نمیپوشیم.
سرلنن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. دا خبره د افغانستان بانک چارواکو کړې ده.
د دې شاهد چې په افغانستان کې فاول زل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی.
په امنیتي مسایلو کې به د زابل چارواکو څخه واورئ چې د دغه ولایت احتمالي سقوط اوازې په کلکه ردوي.
تاسو چې نه درکوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي، هغه تاسو بېخي مطمئنه اوسئ. کوم دا تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو لخوا سوي دي.
دغه راز د کندوز، فراه او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه له ازادي راډیو سره مه هېروئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 0.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو نو ورځو د خبرونه لومړنی مطلب ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی نن چې نن د کرنیزو محصولاتو د نندرتون د پرانست غونډې ته وینا کوله، وویل چې افغانستان باید په یوه کرنیز صادراتي هیواد بدل سي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15 د ښځینه بزګرو نړیواله ورځ ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې پراختیا به په افغانستان کې د خوراکي موادو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. قسم سلیمان نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوال د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي، خو حکومت به افغانستان ثبات ته ورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو یو نندرتون پرانیست، وویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نسی کولی خوندي اوسي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان.
کرنه د افغانستان د ثبات بنسټ دی. د یو پرمختللي او فعال زراعت نه پرته موږ خوندیتوب نسو درلودلی.
ما مسؤلیت داشته نمیپوشیم.
ولسمشر غنی وویل دا مهال د افغانستان په ټولو ښارونو کې تر ډیره له بهر وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کېږي، چې لامل یې د ښارونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی. د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي. ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپله د یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل سي.
هدف اصلي ستراتیژي مچ
د یو زموږ د ستراتیژي هدف ډیر ساده دی. موږ باید له یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په یو صادراتي کرنیز هیواد بدل سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همداراز ویل چې اوبه، مځکه، اصلاح سوي تخمونه، د کار وسایل او بزګر د کرنې اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کولو او پانګونې ته ژمن دی. د ویل حکومت اوس پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کاله 6.5 لک ټنه ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندرتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانستل سو. په همدې حال کې د اکتوبر 15 په نړۍ کې د بزګرو ښځو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د کرنیزو محصولاتو د نندرتون په پرانیست غونډه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنې په سکتور کې د ښځو ونډه پراخه کړي.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت.
شغلی زمیر وایی در افغانستان در کرنې په سکتور کې د ښځو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه څو د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې کچیر دغه وزارت لازمه مرسته ترلاسه کړي، نو دا هیواد به تر راتلونکو 2 کلونو پورې د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپلو پښو ودرېږي. کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي، نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور کې دننه تولید کړي، بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
راپورونه، مرکې او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، خبره د افغانستان د اقتصاد لکه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کرنې پر سکتور د سکتور پر پیاوړتیا ټینګار کوي. خو د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولی سي چې سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولی سي چې په خپله خوښه د هیواد په بانکونو کې د اسلامي اصولو سره سم حسابونه پرانیزي. کارپوهان بیا وایي چې د بانک مسؤلین باید د دې اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره پر بانکي سیستم د خلکو باور او قناعت هم زیات کړي. تحصیل د خان محمد سین پرپورټ کې
په داسې حال کې چې پخوا تر دې د افغانستان په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال نه و، د افغانستان بانک وایي د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم پروژه بشپړه شوه. دا بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولی شي چې د خصوصي سکتور او نورو مشتریانو د خوښې سره سم په خپلو ادارو کې سر له چهارشنبې د ورځې دغه سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډول په دې ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په دې اړه یوه سروې ښیي چې د افغانستان څه باندې 90% خلکو په هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم غوره بللی او افغانستان بانک چمتو دی چې د خلکو د خوښې سره سم په دې برخه کې فعالیتونه جاري کړي.
د دې شاهد یو چې په افغانستان کې په اول ځل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی. په دې چوکاټ نه پس اسلامي بانکداري لکه څه رقم چې کلاسیک یا کنونشنل بانکداري په افغانستان کې شروع شوه، مطلق قدم یو جدا بانکداری ده زمونږ پیشبینی زیاده او توخم ده ده د اسلامي بانکداري رشد به څو چنده وسی.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې اسلامي بانکداري یو نوی بانکي سیستم دی چې نن سبا د نړۍ په ډېرو معتبرو بانکونو کې دود شوی او مشتریان ځینې خوښ دي. د افغانستان بانک مرستیال وویل د اسلامي بانک د سیستم د پروژې اصول، مقررات او پالیسۍ چې شمېر 15 اسنادو ته رسیږي د یو ځانګړي شرعي بورد لخوا منل شوي دی. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم د جوړېدو پروژه د حرکت د مؤسسې لخوا په 13 کې بشپړه شوې ده. د حرکت د مؤسسې د پروژو مدیر محمد هارون وفا وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو کې له افغانستان بانک سره له څه باندې 1,000,000 ډالر مرسته کړې ده. د وویل پانګوال او متشبثین کولی شي چې د دې سیستم له خدماتو ښې ګټې واخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي بانکداري که مدرن وي او که اسلامي په کار ده چې چارې شفافې وسي او د خلکو باور جلب کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل
بانکداري اصولي ده اجرا وکړن قرضه بدن
اصولی بانکداری دی اجرا کړي پورونه دی ورکړي د خلکو حسابونه او امانتونه خوندي وساتي او د خلک باور دی جلب کړي همدارنګه د خلکو ته د اقتصاد په مختلفو برخو کې د فعالیت زمینه برابر کړي.
خلک د افغانستان په بانکي نظام کې د اسلامي بانکداري د نظام فعالیدل ستایي خو تاکید کوي چې د ټولو فعالو دولتي او خصوصي بانکونو چارې دی د حکومت لخوا په دقت او جدیت سره وڅارل شي سو په نورو بانکونو کې د کابل بانک پیښه تکرار نشي. د افغانستان خلک د هیواد پر بانکي نظام له هغې وروسته بې باوره شول چې کابل بانک د مالی بحران سره مخ او مشتریان یې له ستونزو سره مخ شول. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د افغانستان هر بانک مکلف دی چې د بانکدارۍ د نوي قانون اصول په کلکه سره مراعت کړي. دا بانک پر ټولو بانکونو د څار ډاډ هم ورکوي.
د افغانستان بانک خبرتیا هم واورېده چې وایي سرلننه په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولی سي چې په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال کړي. په دې اړه د خلکو نظر څه دی او څومره دې کار ته خوشبینه دي؟ د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مونږ خوشاله شو. په دې خبره باندې چې پاکستان بانک اسلامي بانکداري خلاصه کړه مونږ تاجران خلک یو نو تجارت دپاره الحمدللہ دا ډېر زبردست کارو شو ښه کارو شو. بل عموماً افغانستان کې لکه خلک اقتصاد نشته ضعیف دي نو اسلامي بانکداري کولی شي چې خلکو له یعنی نور هم کومک وکړي او دغه وکړي نو ښه خبره ده. زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې الله دې وکړي چې افغانستان ته هم او ټول هیواد ته فایده مند شي.
مخکې خو داسې دغه وکړه نه واضح وي چې دغه کې چې څوک پیسې ورکوي دا سود راځي او چې بیا اسلامي بانکدارۍ په نوم باندې داخله شي نو ذهن کې بده به نه وي او الې نور خدای به واګي خو مونږ دومره علم هم نه لرو خو شره ظاهر ګوري نو په ظاهر کې به بده نه وي ښه به یې بده به نه وي.
دا خو ډېره ښه خبره ده خو د هر څه د مخه باید لومړی اسلامي بانکدارۍ ته د چارواکو لخوا یا د څوکي چې عملي کوي معلومات ورکړلی شي. دویمه خبره دا چې د خلکو سره چې کوم منفي تاثر دی هغه دا چې دوی وایي چې دغه بانکونه به زموږ په حلالو پیسو باندې سود کړي او زموږ حلاله ګټه به حرامه شي. نو د دغې په اړه باندې باید وضاحت ورکول شي چې دغه پیسې به د اسلامي کارونو لپاره په کار اچول کېږي. نو د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري، د اقتصاد په لوړولو کې به انشاءالله شکونه وکړي او همچنان خلک به تشویق شي چې په مضاربت او ځینې نور اسلامي بانکداري کې چې کوم اصول دي هغه ته مراجعه وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
زموږ غله آزادی رادیو اوري دوستانو له اقتصادي مسالت خبر زو یو شمیر امنیتی موضوعاتو ته. د زابل ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې په دوو جله حمله کې د زابل لپاره د طالبانو د نظامی مسول په ګډون لسکونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په عین وخت کې چارواکو د زابل د سقوط اوازې رد کړي او وایي چې پر دغه ولایت د طالبانو د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیول سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور ورکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د زابل د شهري صفا ولسوالۍ په جلداک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. د والی د ویان په وینا په عیني وخت کې یو شمېر وسلوالو د کندهار کابل پر لویه لار د سپینې غبرګې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې چې په نتیجه کې دېرش وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم هم شامل دی. ګل اسلام سیال په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په هکله معلومات ورنکړل.
تېره شپه د زابل ولایت د شهري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د ملي پولیسو په کمین کې د وسلوالو مخالفینو شپږ نفر وژل شوي دي. همدارنګه یو تعداد زخمیان دي چې په هغې پاره د دقیق کارکام زموږ سره نشته. او بل جنګ دوی په سپین غبرګه کړی وو چې څو ملکي ټیلر او غټ موټر یې دغې لارې کې بند کړي وو، لاره یې بنده کړې وه. زیات تعداد خلک دلته ولاړ وو. څوک چې زموږ امنیتي ځواکونو ته خبر راغی دیز نه د امیر امنیت په مشرۍ باندې امنیتي ځواکونه ورغلل. د هغوی سره تر ماښامه پورې په جګړه باندې وو. د وسلوالو مخالفینو په جمله کې دېرش نفره مړه او زخمیان دي. همدارنګه د دوی د زابل دپاره نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم شخص ټپي شوی دی او بل مشهور قومندان ملا سلیم یې مړ شوی دی.
په عیني وخت کې چارواکو هغه واضح رد کړي چې زابل به د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د خبرو سو اوازو په اساس شاجوی مرکز کلات نوبهار اټغر او شاوخوا نور سیمو ته لسګونه وسلوال راغلي او پر مرکز کلات د حملې پلان لري. خو د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی دغه وزیر ادبی او وایي چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیول سوي.
خبر ورکوم سره چې تاسو خپل روزمره کار، خپل تعلیم او تربیه او ادامه ورکی او خپل کار ادامه ورکی سره موږ په خدمت کې یو. کوم د تبلیغاتي سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر درو ولسوالیو غورک، شوراوک او شاولي کوټ وسلوالي حملې کړې.
له زابل څخه ورزو فرا ولایت د فرا امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداوي ردوي چې وایي بالابلوک ولسوالۍ نن سهار نیولې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغې ولسوالۍ کې یوازې یوه پوسته نیولې ده او د همدې پوستې د بیرته نیولو لپاره اوس هلته جګړه روانه ده. نور حال د سیمې څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوازې یوه امنیتي پوسته نیولې او اوس هم هلته جګړه روانه ده. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو ته وویل کومه سیمه چې دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه نیولې د زړې ولسوالۍ په نوم یادیږي او د ولسوالۍ د مرکز څخه کابو دوه کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره په دغه امنیتي پوستې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس هم افغان ځواکونو د هغه ځایه تکتیکي شاتګ کړی او په سیمه کې دولت د وسلوالو مخالفانو سره سخته جګړه اوس هم روانه ده. د بلې خبرې قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د ولسوالۍ مرکز دی او دوی وروسته تر څو ورځو جګړې تېره شپه نیولې او زیاته اندازه مهمات او وسلې هم لاسته راوړې دي. کومه ادعا چې افغان چارواکي نه مني. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د جګړې د مرجوب د نوې شمېرې په پوره توګه نه معلومېږي، خو مخکې چارواکو ویلي وه چې هلته یې له دېرشو زیات وسلوال مخالفان وژلي او همداشان پنځه تنه د نظامي پولیس هم وژل شوي دي.
اوس هم ورځو د کندوز په لور. څو ساعته وروسته له هغې چې طالبان کندوز ښار ته داخل سوه، نو نه یوازې دا چې کور په کور یې دولتي کارکوونکي لټول، بلکې د ښځو د چارو د فعالانو او خبریالانو د پیدا کولو هڅې یې هم پیل کړې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي کندوز ته د طالبانو له داخلېدو سره سم د چور او د هغو کسانو د وژلو لړۍ پیل شوه چې د طالبانو مخته درېدل. په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوال سازمان د طالبانو له خوا دوو خصوصي ټلویزیونونو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او پر خبریال او ملکیانو یې برید جنگی جنایت بللی دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
اسوشیټډ پرس خبری اژانس د کندوز د یو شمېر اوسیدونکو له قوله وایي د تیر سپتمبر میاشت په 28مه نیټه ښار ته د طالبانو له داخلېدو سره سم د غلاو، چور او وژنو لړۍ پیل شوه. شابیبي چې له خپلو شپږو ماشومانو سره له کندوز نه کابل ته رسېدلې ده، اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي وروسته له هغې د وتلو پریکړه وکړه چې وسلوالو د دوی په سیمه کې 15 تنکی ځوانان په ډزو ووژل. د کندوز ځینو اوسیدونکو اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي طالبانو نه یوازې حکومتي کارکوونکي او یا امنیتي افراد لټول، بلکې د ژورنالستانو او د ښځو د چارو په فعالانو پسې هم ګرځېدل. فوزیه چې په کندوز کې د ښځو د روغتیا او تعلیم د یو سیمه ییز دفتر مشره ده وایي کله چې په موټر سایکلونو سپاره طالبان په دې پسې کور ته راغلل نو دا په زیرزمینی کې پټه شوه. د ښځو د چارو فعالې ملالۍ رستمي اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي طالبان بشري ارزښتونو، د بشري چارو مرستندویو کارکوونکو، ژورنالستانو او خزینه فعالانو ژوند او حقونو ته درناوی نه لري. په کندوز کې د نورو ګډوډیو سربیره د خبریالانو او سیمه ییزو رسنیو پر وړاندې هم د طالبانو د ناوړه چلند په اړه رپورټونه خپاره شول. په کندوز کې میشتو خبریالانو اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي طالبانو د رسنیو دفترونه وپلټل، وسایل یې له ځانه سره یوړل او یې هم مات کړل. لا ژورنالستانو او رسنیو سره په کندوز کې د طالبانو د زور زیاتی لمنه وروسته له هغې نوره هم پراخه شوه چې دې ډلې دو خصوصي تلویزیونونو تلو او یک ته بې ساری ګواښ وکړ. طالبانو په یو اعلامیه کې دا دواړه چینلونه امریکا او افغان حکومت ته په جاسوسۍ او منفی پروپاګند تورن کړل او د هغوی د خبریالانو او نورو کارکوونکو د پنخه کولو ګواښ یې وکړ. دا بشری حقوقو نړیوال سازمان د طالبانو د دې ګواښ په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. هیومن رایټس واچ په یو اعلامیه کې ویلي د نړیوالو قوانینو له مخې د جګړې پر مهال پر ژورنالستانو او ملکیانو برید جنګي جنایت ګڼل کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې تلو او یک تلویزیونونو ته خپل ګواښ په علني شکل بیرته واخلي. هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي منفي خبري پوښښ هیڅ کله پر ملکی وګړو برید نشي توجیه کولای.
دوستانو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو په اړه مو امنیتي راپورونه واوریدل. اوس هم دې ته ورځو چې د افغانستان د کابل چاپ نننیو او ورځپاڼو پر همدې امنیتي مسایلو باندې مقالې لیکلې دي. غټ کې به د اسدلال الدین څخه واورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلي چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لویه لاره د دویم ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوی چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حملې ګنګوسې دي او خلکو په ښار کې دوکانونه هم تړلې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستي چې ویلي دي اوسنۍ ترهګري د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورځپاڼې په ابوظبي کې د یو کانفرنس پر مهال د حامد کرزي هغه خبرې هم راخیستي چې تروریزم د دولتونو له خوا تمویلېږي. د ورځپاڼې په باور حامد کرزي ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د نیویارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورځپاڼې په باور دا په داسې حال کې ده چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوی چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تب دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر پنځشنبه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورېدلی سئ. دوستانو، مخکې تر دې چې د خبرونې نورو پاتې مطالبو ته ورسو، دوه بجې او دېرش دقیقې د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو سرټکي راوړوي.
ولسمشر غني وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسېدلي او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانستل سوې ده. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضعه کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د فراه امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ویلي و بالابلوک ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. اسلامي دولت سختري زدالي له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره په ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت سختریزو پر وسلوالو چې په مې میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی و وروسته فشار راولي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیه او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه به څېړنه وکړي.
د ملالۍ بشیر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورېدل. اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان باید له یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډې کې خبرې کولې، وویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که چیرې دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي، نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپلو بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپله خوښه په هیواد کې دننه په بانکونو کې له اسلامي اصولو سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصولو سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشت کې افغان سوداګر خپلې سوداګریزې چارې نشي بشپړولی.
زه په دې باور لرم که دا کار ادامه پیدا کړي دا د دواړو ملکونو د سوداګرو په ذهن دی، هم به پاکستاني مالونه نه خرڅېږي او هم به موږ مجبوري وو چې د نورې دنیا نه په قیمته نرخ باندې مالونه راوړو.
ښاغلی الکوزی دا هم وویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هغو موټرو ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مالونه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو څلوېښت پوله، یو یورو 2 افغانۍ او اویا پوله، یو پوند 9 افغانۍ او دېرش پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 نوي پوله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ او 15 دېرش پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ او دېرش پوله او زر پاکستاني کلدار 1414 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوالې جایزې لپاره نوماند سوې وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړي دي دغه جایزې ته نوماند سوې ده. عزیزه اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سویو په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمانی په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومانده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزی رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپېریال زیږنده دي رښتینې کړي. دغه افغان نجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که سرکمپ ما دایر شد ما خبر شده
دیوی دا سرکس لطریقه چیز موک پا کمپ که جور شوه وز خبر شوم چه و شورا شتا چه ما دی شورا که گردون اکلو پا کمپ که دنه نمو دا ماشومان استونزی را طولی کری کم چه ماشومانی لعمل زوری دل ما او غختل چه دا استونزی پارلمان سر شدی که کرم پا دی دره و کلونو که می دا خپل کمپ دا ماشومانو دری استونزی هواری کری دا سخاک دو بو خوانزی او بلدا چه لماشومانو نای پا خوانزیو که تسکیری غختلی او د هغه ستونزو له امله چې موجودې وې امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تذکره بیا راتونستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښېګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې د مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم. اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برک اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استازی احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلن عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بېسواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو خاورې او تاسو د دې خبرونې دوی اونیز خبرونې هم اوریدلی سي چې یوه د اساسي او بشري حقونو خبرونه ده او بل هم د مخکښو ښځو پروګرام دی چې په دې کې د یوې افغانې مېرمنې سره مرکه سوی چې په اوکراین کې اوسېږي او اوس مهال په اوکراین کې د افغان کډوالو دپاره د یوه ښوونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې چې ورسته به ووري د تر دغه دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لور البته بهرنی راپور دی محمد زلعین هغه اردنی د طب ماسل و چې په دروشت کلنی کې د داعش غړی سو د دوی اونې مخ کې په عراق کې ځانمرګ برید وکړ او دیش کسان یې له ځان سره وژل زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کېږي د خپلې اوکراینی میرمنې لخوا سخت دریځې ته وهڅول سو د زلعین بشپړه کیسه به له ملالۍ بشش څخه واورو
محمد د خپل همسنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه د محمد همسنفي اردنی وو او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل وو محمد وایي چې همسنفي یې دروشت کلن وو او محمد دلعین نومېده دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګ برید وکړ او دیرش کسان یې ووژل خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانې کړ چې خپل درس پرېږدي عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګ برید ګرځي په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه وو د ده پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی خو شایي تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوې دا وي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و میرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو د په خارکیف کې درې کاله ژوند کړی و ټاکل سوی و چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پرېښودل هغه کسان چې دی یې پیژانده وایي دی ناببره ډېر مذهبي سو د خارکیف د اردنی ټولنې مشر رقی رواشدي چې د دلعین د کلي دی وایي څو میاشتې مخکې د دلعین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو له هغه وروسته چې د دلعین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه رواشدي ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي زه یې تر پلار لږ کشر یم نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې ده به ویل چې هر څه سم دي ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي خدای یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې د دلعین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلعین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې ماریا نوې مسلمانه سوې وه مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني دی وایي چې د دلعین میرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدي وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه رواشدي د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو ماریا له دلعین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده د دلعین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوي خبره چې خاوند دې ځانمرګ برید کړی دی د دلعین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغیر پوه سو له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی وو خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکارو سرشکنه هغه چې تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچه بازۍ د عواملو په اړه بحث کوو، او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی ده او کنه. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه خپلواک سره سلامونه ونې کې تاسو او د ازادي ردو مؤسسو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړئ چې بچه بازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده.
ډیره مننه. متاسفانه د بچه بازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا شتون لري، جریان لري. متاسفانه په صراحته توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د تجرمي وسپر کړي شتون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسده انسانان د مظلوم و ماشومان و ناول استفاده که دوی یعنی دلک پا سانتساتی دوی نه زنانه کالیور آغوندی پا دروی مواردی که دوی پا محفل که دوی گردوی سرال دی چه دا ده اخلاقی فساد و یو منبع ده، یعنی چه دی اعمال نور جرائی من سرازی، ولی پا مشخص توگه پا قانون جزا کنشتا. سرال دی چه دلواتت او دزنا پا اکل بانی ده افغان افغانستان د جزا قانون 328 ماده کې یو مشخصه ماده ده که چیرې عمل دلیوات یا زنا کیږي یو کس دغه اعمال باندې لاس پورې کړي هغه ته سزا پیشبینی کړې ده چې متوسطه او اوږدمهاله او که چیرې یو دغه مادې د 328 مادې په بنا باندې که چیرې دلیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قرباني کیږي، په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا وویني، یعنې د قتل جزا وویني. 928 ماده کې که چیرې د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي، یعنی هدف جنسی تیره ده، هغه ته هم د جنایت وصفر کړی ده، یعنی جزا یې ورته تعینه کړې ده. اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینوي چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایضو د رفع کولو لپاره د هغه کسان نه چې زیاتره عمر یې د 18 نه لاندې وي، یعنې د 13 نه تر 18 پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي، دوی ساتي ځان سره، دوی نه په جنسي مواردو کې دوی نه استفاده کوي، دوی ګډوي او نور استفاده ونه کوي. په دې عقله باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبې.
ډیره مننه. بچه بازی د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي؟
ډیره مننه. اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي، دوی باید ښه وروزل شي، دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدرونه باید دوی وسي. ولې که چیرې په دغه اړوند باندې یعنی دقت نه کېږي او زمین نه ودې ته مسایدېږي چې یو تعداد مفسده انسانان د دو په سرنوشت باندې لوبې وکړي، یعنی دوی د هلک په توګه وساتي، دوی د یوې خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري، یعنی تعلیم ته مخه وکړي، مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي، که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي نو د دغه خپل هغه اساسي او انساني حق نه دی محروم ده، دی مکتب ته نه ځي. هغه کس چې قرباني د دغو مفسدو اعمالو کېږي هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي، کلي کې ځای نه لري، بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده، دی قرباني د دې مفسدو انسانانو کېږي. نه تنه دا چې دی به پټولنی کې د دې او کده په توګه خپل هغه مثبت نقش و نه لوبوي، بلکې دای په خپل یو جنایتکار مسله شي، چون ټولنه دای نه مني، کورنۍ دای نه مني، او بل اخره دای معبودیت ته مجبور کیږي. کله چې دای د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي، دای مجبور کیږي چې دای خپل یو بل ماشوم قرباني کړي، دای خپل هلک وساتي، او بل اخره دغه جرمي دایره ورځ په ورځ وسی کیږي. چیرته چې هلک ساتنه ده، چیرته چې د ګډا محفلونه دي، مجلسونه دي، هلکان ګډول کیږي، هلته معمولا په ډیرو مواردو کې نورې منفي یعنی بدې پیښې منځته راغلي، جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي. خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او اساسي وسیله دا ګڼل کیږي چې که چیرې د دغه اعمالو مخنیوی ونشي، ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوقیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لا شي فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. احمد زئی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د بچا بازی عمده لاملونه څه دي؟
ډېر مننه. یا مختلف عوامل لري، تاسو به تاسو معلومه ده چې په ټولنه کې هر ځانګړي عوامل لري. بچا بازی هم پر دې چې په دغه په قانون جزا کې یعنی د جون وسط نه لري، ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې چې اول دا چې دا قانون تاسو چې یا قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري، دا خلانه یو چې د مفسد انسانانو استفاده کی. بل دا چې په دې موارد کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري، خپل ماشومان بل اخره او دې تاسو چې یا باید په موټر کې د کلینر په توګه کار وکړي، یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سنو سالینی جوی دوی دی شاگرد صفت کینی، و بالاخره ده دغو دی اقتصادی ده ناولی موقف نه استفاده سره و تعداد کسان تا ده زمینه مسئله کهی چه دوی نه پا جنسی مواردی که استفاده وش. خپلا دغا ده قانون نه واکمانه ده خپلا یو دلیل ده چه کل قانون واکمان نبی، یعنی دولتی اداری خپلا کلنی ده افغانستان نفذ و قانون سره طول و آیار نیکی زمینه و مفصل کسان تا و کسان تا چه دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کول لپاره د افغانستان قانون سره روانه کې یو ته زمينه مسله کې، متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنی شته او نه دولتي واکمنی شته. د افغانستان ټول خلکو ته په کار ده چې که علما کرام دي، که روشن فکر خشه ده، که د بشری حقوقو کمیسیون ده، او یا نور مدني ټولنه ده، دوی باید په دغه عقله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهوي ورکړي چې په دغه عقله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي، خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي، او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچا بازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي، او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنې سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ. یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استازو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې اړه باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایر کړې، د صاحب نظر و د اهل خبره و د حقوق پوهان و د علماي کرام و نظریات وختل د دغه اعمال په هغه از دینونو باندې وغه د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې او بل اخره مشخص باندې بل اخره چې دغه تحقیق تکمیلي بیا دغه تحقیق په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي د دې عمل مخنیوي باید وشي په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت چې تاسو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات منځته راځي او یا مشخص یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړیږي نو د بشري یا کو خپلواک کمیسیون دولت څول انځونه د لودو چې باید وکړي په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمان ځبایت لار باید دولت په جزایي قانوني کې دته د جرم مسفر چې ځتی پس له دې د عدلي او قضایي ارګانو د منفي اعمال او کونکو سره قانوني چلند وکړي په دوم قدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې من سره دي دوه ولندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه ولندیز من سره دغه قانون کې تعدیل من سره دي دا وغیره ده نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم مسفر کی او کافي ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه اعمال کونکو باید ونیسي خلکو ته پویاوی ورکړي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وخت چې په دغه اکل باندې د اسلام د سپیشل دین د اصول او تعلیم او د موقف نه د دغه اعمال او هغه زیانونو باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیایي دغه ازرار نه د خلک پوي کې او بل اخره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وخت چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال د پایتکې خوني شي باید دوی دې د تولید واردولو او خرڅلو او هر خصيتونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ژوندۍ چې د پخپله یعنی اخلاقي انحرافات په ټولنه کې منځ ته راوړي دا غوړند ژوند هم دولت ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چت قانون نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضري جو په کلام مالسه
مخکخی خزی
احمد شیبریم السلام علیکم دا اونی پو پروگرام که شغله را سره ده دا پو اوکراین که بوسی او دا اوکراین پو ادیس شهر که دی حدث کرده ده چه دا افغانانو لپاره یو شوانزه جور شی لدی با وارو چه دا دغه شوانزی فکر سرنگ ده دی ذهن تا وره خلیده شغله جانی تاسو سرنگ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري
کله چې ویل تر اخله ما د کال دوران کې ما دلته ویل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې مسلمان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې پیدل د کله ورستن خو دې لري خبره ده او خبرې چې کول هم د مسلمانو سپین د پکې لرله فارسي باندې راځي نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلی وای یو وخت به افغانستان ته تلل نو هلته کتلل وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره به نه وه نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم یا په پانی خوانځي د پرمختللو لپاره دوی هم مرباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو پانی مکتب مو جوړ کړو د دفتر په نوم هیڅ لا څلې زیات شکایتان لري او دلته پښتو دری قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي
هو ورته وی یوازې خو موږ غوښتل چې د دوه نور مضمونونه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ منفق کې تدونه ورته پیدا نه کړل. د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لسره تنخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا مو له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې تاسو خپله هم درس ورکوئ؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوست، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو هم مننه.